خبرساز نه په هر صورت اوریدونکو باید د افغانستان او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړو. قدرمنو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د کابل، اسلام آباد او د واشنگتن استازو په یوې غونډه کې په دې مسلې غور وکړ چې طالبانو ته د سولې په خبرو کې په څه ډول زمینه برابره کړي. په دې مسلې مو دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو سره هم مرکه کړې. په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره هم غږېدلي وو چې پاکستان د سولې په خبرو کې څه ډول رول لوبولی شي. خو لومړی ستاسې پام راګرځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. جرمني غواړي د افغانستان مسله روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. ایران موافقه وکړه چې د دې هیواد د چابهار له بندر څخه افغانستان ته د سوداګرۍ تسهیلات برابر کړي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینتن د ډیموکراتانو کانګري ته په وینا کې باراک اوباما رسمن د جمهوري ریاست لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي چې هغه ایراني الوتکې چې د دې هیواد له فضا تیریږي بارونه یې پلټل کیږي. د خبرونو تفصیل. جرمني غواړي چې د افغانستان مسله روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر پرون وویل د سپتمبر په 6مه به په امنیت شورا کې یو ځانګړی بحث د افغانستان په اړه جوړ شي. پیټر ویټینګ وویل په دې غونډه کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې خبرې وشي او افغان حکومت ته به د بشپړ واک د سپارلو موضوع وڅېړل شي. جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی دی. د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې لپاره لار هواریږي. د کابل، اسلام آباد او واشنگتن لوري د روغې جوړې د خبرو ډلې پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ویزې برابرې شي، لارې دې ورکړل شي او امنیت دې خوندي شي. د کابل، اسلام آباد او واشنگتن لوري د روغې جوړې ډله په اپریل کې جوړه شوې وه. له طالبانو سره تیر کال د امریکا استازو تماسونه ټینګ کړل خو هغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ایران موافقه وکړه چې دغه هیواد په یو سمندري بندر کې افغانستان ته د سوداګرۍ تسهیلات برابر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ایران د بهرنیو چارو له وزیر علي اکبر صالحي سره پرون په کابل کې د چابهار بندر په اړه موافقه لاسلیک کړه. زلمی رسول تر موافقه لیک وروسته په کابل کې خبرلان ته وویل لدې سره به سیمه ییز همکاري پراخ شي او په سیمه کې به پر نورو سمندري بندرونو د افغانستان اتکا کم شي. د افغانستان د سوداګرو اکثره مالونه د پاکستان د کراچۍ له لارې انتقالیږي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې امریکا له افغانستان نه وغوښتل چې د ایران له هغو څلید شرکتونو او بانکونو سره د تجارتي اړیکې انقطع کړي چې نړیوالو بندیز پرې لګولی دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینتن د ډیموکراتانو کانګري ته په وینا کې باراک اوباما رسمن د جمهوری ریاست لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ. د ډیموکراتانو کانګره د نورت کارولاین په شارلوت کې جوړه شوې وه او نن یې دوهمه ورځ ده. بل کلینتن څو شېبې مخکې کانګري ته په وینا وکړه او د اوباما د معرفي په مهال امریکایانو وغوښتل چې هغه ته رایه ورکړي. اوباما به د نومبر په 6مه د جمهوري غوښتونکو له کاندید مترامنی سره چې مخکې د جمهوري غوښتونکو لخوا رسمن کاندید شوی دی سیالي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي چې هغه ایراني الوتکې چې د دې هیواد له فضا تیریږي بارونه یې پلټل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال پاتریک وینتریل دغه غوښتنه پرون د هغو اندېښنو وروسته وکړه چې ویل کیږي تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته وسلې لیږدوي. وینتریل وویل ټوله دغه تخریبي مرسته که هغه مواد یا مستقیمه روزنه یا د ځپنې له دوام سره مرسته باید ودرول شي. له غزې را رسیدلي رپورټونه څرګندوي چې لږ تر لږه درې تنه د اسرائیل هوایي برید وژلي دي. فلسطیني چارواکي او عیني شهیدان وایي د غزې په مرکز کې د مغازي سیمه پرون ناوخته وویشتل شوه. اسرائیلي پوځیان وایي دا کسان وسلوالو چې له سرحد سره یې نږدې پر اسرائیل توغندي ویشتل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان د کومې ډلې وو. د اسرائیلي پوځیانو په وینا په وروستیو ورځو کې له غزې فلسطیني وسلوالو د اسرائیل په جنوب توغندي ویشتلي خو مرګ ژوبله یې چاته نه ده اړولې. یوې اسلامي افراطي ډلې د دې توغندیو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خبرونه لازم دی رادیو اوري. د قرغیزستان پارلمان زانتورو سانتیبالدف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل. د پارلمان له 100 غړو 100 یو لسو پروند د ساتیبالدف په ګټه رائے ورکړه. ساتیبالدف د تیر کال دسمبر را پدی خو د ولسمشر د دفتر مسؤول وو. نوې صدراعظم وویل د لومړیتوب به دا وي چې ژمی په قرغزستان کې په خیر تیر شي. په قرغزستان کې په ژمي کې انرژي لګوي. ساتیبالدف د عمربیک بابانوف پر ځای صدراعظم شو. بابانوف تیره میاشت وروسته تر دې له واکه لرې شو چې له ائتلافي حکومت څخه له څلورو ګوندونو دوه ګوندونه ووتل. د روسیې د غازپروم په نوم دولتي شرکت د احتکار د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د تحقیقاتو په اړه وویل د دوی شرکت د سوداګرۍ په وخت ټولو نړیوالو او کورنیو قوانینو ته په دقت پاملرنه کړې او مراعات کړې دي. غازپروم د اروپایي ټولنې له قانون څخه کومې سرغړونې ته اشاره ونه کړه او ویل چې د دوی شرکت د اروپایي ټولنې په بازارونو کې هغه معیارونه خوندي کړي دي چې د طبیعي ګاز نور شرکتونه یې خوندي کوي. غازپروم څرګنده کړه چې دا شرکت د اروپایي ټولنې د قضایي صلاحیت له حدوده بهر د یو ستراتیژیک سازمان په توګه د روسیې د حکومت له لوري اداره کیږي. د اروپایي ټولنې کمیسیون د سشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې برخه کې تحقیق کوي چې ګاز پروم د ګازو په لیږدولو کې ځنډ کړی، نورو سیالو شرکتونو ته یې ستونزې پیدا کړي. په مرکزي او ختیځې اروپا کې خپلو سوداګرو ته بیمې سمې ټاکلي او هغه بیې سمې ټاکلي او هغه قوانین مراعات کړي دي که نه دي چې د احتکار د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د امریکا په جنوبي او مرکزی هیوادو کې چې د سونامي کوم خبرداري ورکړل شوی و لغوه شو. دا خبرداري پرون وروسته تر دې ورکړل شو چې د متحدو ایالاتونو د جیولوژي مرکز وویل له کوستاریکا سره د پاسیفیک سمندر غاړې 0.9 درجې زلزلې لړزولې دي. د سونامي خبرداري کوستاریکا، پاناما، نیکاراګوا، السلوادور، هندوراس، مکسیکو، کولمبیا، اکوادور، ګواتیمالا، پیرو او چیلي ته ورکړل شوی و. دغو هیوادو د یو شمېر ودانیو او تاسیساتو د زیانمن کېدو خبرونه خپاره کړل خو د مرګ ژوبلې رپورټونه یې نه دي خپاره کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لو خارونو کې په سل اشاره د اف ام په سل اشاره پیندې څه په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د کابل اسلام آباد او واشنگتن استازو په اسلام آباد کې په یوې غونډه کې طالبانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې پر لارو چارو غور وکړ. دا ځل به طالبان د روغې جوړې د خبرو وړاندیز ومني. په دې مسلې مو د یو افغان کارپو نظر اخیستی.
طالبان اوس په هغه پخواني موقف کې نه دي. هغه پسنونه چې د افغانستان د خلکو له منځه راپورته شوي دي، دوی دې خطر ته متوجه دي.
ټاکل شوی وه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر سموده مخکې پاکستان ته سفر وکړي، خو دغه سفر تر اوسه څو ځلې ځنډیدلی دی. د سفر د ځنډیدو اصلي علت څه دی؟
مونږ اوس په دې باندې اخته یو چې مربوطه مقامات په پاکستان کې په دې قانع کړو چې دوی یو څه لاسته راوړنه په نظر کې ولري، د سولې د پروسې په اړه یو څه پیشرفت په نظر کې وي چې بیا سولې عالي شورا سفر صورت ونیسي.
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر محمد عمر داوودزی سره مو د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې کړې. د کندوز د لوی کلنم په کلي کې د وروستیو وژنو د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي او ملي شورا لخوا دوه هیئتونه سیمې ته تللي دي.
آیات کمبختانانو ته ونه وویل چې موږ له پارلمان نه راغلي یاست، وکیلان است، موږ د ټانګ لرو، د تیار لرو، خو صرف دوبنه به کوو چې دا تاسو غږ به پارلمان ته او کرزي پورې تر هغه پورې رسوو.
او د ولسی جرګې اداري پلاوی پرون له دریو کاندیدو وزیرانو او دغه راز د ملي امنیت ریاست ته کاندید څخه وغوښتل چې مستقیما د وکیلانو سره تماسونه ونیسي او د هغوی رایې خپلې کړي، خو یو شمېر وکیلانو انتقاد کاوه.
اینا مورای است که 11 سال در افغانستان حکومت میکنن، پس چی لازم است که شما وزرا و کاندیدار تشویق میکنین که با وکلا تلفن کنن و چانه زده شوه که چند دلار میخوایی، چند پوست میخوایی، کی را مقرر کنن؟
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان ته د سولې په خبرو کې د برخه اخیستنې لپاره لارې چارې لټول کېږي. په اسلام آباد کې په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته د خوندي چاپیریال برابر شي، د هغوی امنیت دې وساتل شي او د ویزې په څیر ستونزې دې هوارې شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس اژانس د مسولو کسانو په وینا څرګندوي چې افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو دا مسله وڅېړله چې څرنګه د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لار هواره کړي. د طالبانو ګڼ قومندانان د دوی د مشر مولا محمد عمر په ګډون داسې باور کوي چې په پاکستان کې ژوند کوي. د همدې لپاره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد همکاري د ډیرو په باور ضروری ده. پاکستان د طالبانو رژیم هم پر رسمیت پیژندلی وو او له هغه سره یې ښه اړیکې وو. د امریکا او افغانستان حکومتونو پاکستان هڅولی دی چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دغه درې سره هیوادونه په دې باور دي چې روغه جوړه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد له کورنیو جګړې وژغوري. خو د سولې هڅې د کابل، اسلام آباد، واشنګټن او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه طالبانو ته د سولې د خوندي چاپیریال د برابرولو مسأله پرون په اسلام آباد کې د درې اړخیزې ډلې له لوري وڅېړل شوه. دغه ډله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په اپریل کې جوړه شوې وه. یو امریکایي چارواکي چې د دې غونډې په اړه یې خبریالانو ته د څرګندولو حق نه لاره د نوم له اخیستو پرته اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل کاري درې اړخیزه ډله پر دې غور کوي چې د طالبانو کومو مشرانو ته باید لاره ورکړل شي، د هغوی امنیت خوندي شي او د ویزې په څیر ستونزې هوارې شي. دغه امریکایي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې درې اړخیزه کاري غونډه مثبته وبلله. امریکا تیر کال له طالبانو سره غیر رسمي خبري د جرمني په مرسته په پټه په قطر کې پیل کړې. د اسوشیټډ اژانس په باور اکثر د امنی چې د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره پاکستان یو شمیر طالبانو ته لاره هواره کړه، خو له دې خبرو روان میلادي کال طالبان پشا شول او وی ویل چې امریکا پر هغې ژمنې ونه درېده چې د ګوانتنامو له زندانه افغان بندیان خوشې کړي. امریکا غوښتل چې د ګوانتنامو له زندانه یو شمیر بندیان د افغانستان دننه یو زندان ته ولېږدوي، خو طالبانو د خبرو تر پیلېدو مخکې پرته له څه شرطه د دغو بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کاوه.
و امر ده چې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن استازو په اسلام آباد کې پرون پر دې غور وکړ چې یو شمېر طالبانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لار هواره کړي. تیر کال په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکا خبرې ناکامه شوې. دا ځل به طالبان د روغې جوړې دا وړاندیز ومني. دا مسله د سیاسي چارو له څېړونکي عبدالکریم حقانیار سره احمد شیبه شریکه کړې او لومړی د سولې په خبرو کې طالبانو د استازو د ګډون د امکاناتو پوښتنه ترې کړې ده.
طالبان اوس په هغه پخوانی موقف کې نه دي، هغه پسونه چې د افغانستان د خلکو لمنځه پورته شوي دي دوی دې خطر ته متوجه دي. له بل اړخه پاکستان هم خپل مجبوریتونه لري او د امریکایي هیواد هم فکر کوم چې کوه کولی شي په یو ډول طالبان دې ته راځي چې د افغانستان په حکومت کې ونډه واخلي او په افغانستان کې سوله رامنځته شي، نو به د ټولو لوریو په ګټه وي.
حقانیار صاحب، یو علت مو دا یاد کو چې ولسی پاڅونونه د دې باید سوي دي طالبان شاید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. فکر نه کوي د طالبانو په خبرو کې د ګډون یو شرط دا او چې افغانستان بهرني ځواکونه باید ووسي، همغه تیار ووسي نو ولې باید په خبرو کې برخه وانخلي؟
د افغانستان خلک اوس په دې پوهېدلې دي چې هغه قوتونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان د اشغال لپاره نه دي راغلي. هغوی په خپله د خټو پزه غواړي چې تر څو افغانستان پښې سپکې کړي. نو طالبان هم مجبوریتونه دا دي چې له یوې خوا د افغانستان خلک نور دا ورسره نه مني په هغه شکل چې مخکې دوی ادعا کوله. له بل اړخه ځینې خلک ولسونه په تکلیف شوي دي او طالبانو نور دا غوښتنې نه مني چې مکتب د نوي، مدرسه د نوي او روغتون د نوي، سړک د نوي، برېښنا د نوي. د مثال په ډول باندې د افغانستان خلک غواړي نورمال ژوند ولري چې د مثال په ډول مریض روغتون ته ورسیږي او اولادونه یې مکتب ته ولاړ شي. زه فکر کوم چې طالبان هم دغه خطر احساسوي او دغه فشار لاندې دغه فشار ممکن دی باعث شي چې دوی دې ته حاضر شي له امریکا سره د خبرو مېز ته کښېني.
په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې دا شرط ایښودل شوی دی چې د طالبانو له ځینو مشرانو سره به د سولې خبرې پر مخ بیول کیږي. که چېرته امریکا، افغانستان او پاکستان د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې وکړي او ځینې نورې اړخته کې، بیا فکر نه کوي چې طالبان به بیرته په شاسر په دې خبرو کې به برخه وانخلي؟
زه فکر کوم چې چېرته امریکا د طالبانو هغه کسان چې مهم دي، هغه چې په طالبانو کې نفوذ لري، د هغوی سره خبرې وکړي دوی به یوې نتیجې ته ورسیږي. ولکه برعکس له افرادګرو سره خبرو ته کښېني، بېله شکه چې هغوی ممکن د امریکې غوښتنو ته حاضر نه شي. ولې زه په دې باور یم چې اوس په طالبانو کې ډېر داسې کسان شته، په تېره بیا ځوان طالبان چې دا درکولی شي چې نور افغانستان له نړۍ نه نشي ګوښه کېدلی. او افغانستان که نړۍ یو کلی فکر وکړو، افغانستان د دې کلي یو کور ده. نو که په افغانستان کې سوله غواړو، په نړۍ کې هم سوله غواړو، په نړۍ کې سوله غواړو، په افغانستان کې هم باید سوله ومنو. او په دې پوهېږي چې د خپلو اهدافو ته یوازینۍ لاره جګړه نه ده، د خپلو اهدافو ته لبل د سولې له لارې هم، د انتخاباتو له لارې هم کولی شي ورسیږي.
تاسو حقانیار صاحب د مرکه په پیل کې وویل سي پاکستان خپل مجبوریتونه لري، آیا پاکستان په دې ډول غواړي سي امریکا ته امتیاز ورکړي او له امریکا سره رابط بهتر کړي که نه پاکستان نور مجبوریتونه لري چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي؟
د پاکستان او امریکای مناسبات بل هر وخت په نسبت باندې خړ پړ دي، او د پاکستان به د امریکای د اقتصادي کومکونو خپل نفس یې اسانه سي استلای. لبل اخر پاکستان هغه ورته دی په افغانستان کې ورته پکا وهله، بل اخر هغه ورته دی کور ته ورغی، او دی کغواړي په خپل کور کې ور ملکی نو خبداوي سي دی لپاره دی فکر کوي خبداوي په افغانستان کې د جګړې په ور باندې او بوتو سي.
د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیارو چې د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون د امکاناتو په باب خپل نظر څرګندوه. وړاندې دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره غږېدلی و. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د سولې د عالي شورا د زندیدو د مشر د زندیدو سفر اسلام آباد ته البته ځینې هغه عوامل کیدای شي چې دوی پر دې غور کوي چې له دغې سفر لاسته راوړنې مشخصې کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې د چې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره مرکه درته خبره کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د حقانی شبکه ولې د امریکا په ترورستي لیست کې نه شاملېږي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلي. حقانی شبکې یوازې پر روان کال کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو په سفارت باندې دوه ځلې حملې تنظیم کړې وې او د هند په سفارت باندې حملو کې هم لاس درلود. دې شبکې د جمهور رئیس کرزي د وژنې پلان جوړ کړی و او له القاعده شبکې سره نږدې تړاو لري. ورځپاڼه لیکي حقانی شبکې د تیرې شنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د امریکایي ځواکونو یوې اډې ته نږدې په بازار کې وچاوه او زیات شمېر کسان یې ووژل. ورځپاڼه زیاتوي د حقانی شبکې له دې ټولو ترورستي اعمالو سره سره د جمهور رئیس اوباما اداره لا هم په ترورستي لیست کې د هغې د شاملولو له پریکړې سره ستونزه لري. د ورځپاڼې په باور په ترورستي لیست کې د ډلو شاملول د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یوه اوږده پروسه ده او ممکن زیات وخت ورباندې تیر شي، خو داسې بریښي چې د دې کار لپاره حقانی شبکې ټول شرایط پوره کړي او دا ډله ممکن د امریکا په تور لیست کې د شاملو ټولو ډلو په پرتله ډېر خطرناک وي. ورځپاڼه لیکي په دې اړه ممکن کوچني او بې اهمیته دلایل زیات وي، خو یو ستر دلیل هم شته او هغه دا چې د حقانی شبکه د پاکستان د لاس آله ده او نن سبا چې متحده ایالات غواړي له طالبانو سره د سولې تماسونه ټینګ کړي په تور لیست کې د حقانی شبکې په داخلولو سره به پاکستان او پخپله دا ډله چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ممکن د سولې په کار کې ستونزې رامنځته کړي. انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې قبایلي سیمو کې د طالبانو ملمانه د تیښتې په حال کې دي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي بهرني افراطیان د پاکستان له قبایلي سیمو څخه وځي او له همدې امله په سیمه کې د وسلو بیې په بې ساري ډول راټیټې شوې دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو یو شمېر بهرني ملمانه عربان دي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د حملو له وجې له سیمې څخه تښتي او یو شمېر نورې په عربي هیوادو کې د رامنځته شوو بدلونونو له امله خپلو وطنونو ته ستنېږي. ټایمز ورځپاڼه د سیمې د اوسیدونکو او پاکستانی چارواکو لخوا لیکي بهرنیو وسلوالو خپلې کورنۍ پریخي او ممکن په موقتی ډول تللي وي، یو شمېر نورې خپل شتمنۍ او کورونه پلورلي او په دایمي ډول تللي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې یو شمېر خلک د بهرنیو په دې کار خوښ دي، خو وسلو ته لاسرسی اسانه کړی په دې معنی چې د دې کسانو په وتلو سره په سیمه کې د وسلو بیې رالویدلي او یو ټوپک چې مخکې بیه نوي زره کلدارې وه دا مهال په 40,000 کلدارې پیرل کیږي.
ازادي راډیو اوري ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني په تیره روژه میاشت کې اسلام آباد ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا سرچینو هغه مهال ویلو چې نوموړی به له پاکستاني مقاماتو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دې اړه چې په څه ډول کولی شي مخالفان د خبرو اترو میز ته کښېنوي خبرې وکړي. خو له ټاکلې نېټې څو ورځې وړاندې د سولې عالي شورا د دې سفر د ځنډېدو خبر ورکړ. په پښتونخوا کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار په اسلام آباد کې د افغانستان له لوی سفیر محمد عمر داوودزی سره د همدې موضوع په باب مرکه کړې ده.
محترم محمد عمر داوودزی سے پا پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی د راتګ د ځنډیدو په باب کومه باتو کې بیلابیل راپورونه راځي، اصل حقیقت څه دی؟ مشکل له دې خوا دی که د افغانستان د خوانه دی؟
دا صحیح خبره ده چې قرار و چې د روژې په میاشت کې د سولې د عالی شورا مشر ښاغلی صلاح الدین ربانی د یو هیات په مشرۍ پاکستان ته تشریف راوړي، اما دا سفر په تعویق ولوېده. د دې واقعا دوه وجوهات وو، یو یې اماز چې مطبوعاتو کې ذکر شوی و د کونړ کې د سرحدي تخطیو د توپونو او د هوانونو د راتګ سره یې یو څاړیکه درلوده، ځکه هر افغان په هغې باندې خفه دی په توپونه چې لګېږي زموږ په خاوره کې، او هر افغان دا هیله لري چې زر تر زره دا بند شي. اما بل عمده علت د دوی د سفر د ماتلیدو دا و چې منګ هیله لرو چې د دوی سفر داسې وخت کې وشي چې یو پیشبینی شوی لاسته راوړنه ولري، ځکه دا تشریفاتي سفرونه خو ډېر شوي دي. دوه ګاونډي ملکونه دویم هر وخت راځي، افغانستان نه هم هیاتونه زی راځي، خو دغه سفر چون دا د سولې د عالي شورا د رئیس دی، هغوی د سولې عالي شورا دا فیصله کړې وه چې موږ به په هغه صورت ورځو چې یو پیشبینی شوی لاسته راوړنه مونږ ته وی په اسلام آباد کې. مونږ اوس په دې باندې اخته یو، کارم پیل کړی چې مربوطه مقامات په پاکستان کې په دې قانې کو چې دوی یو څه لاسته راوړنه په نظر کې ولري، یعنی د سولې د مذاکرې پاکله، د سولې د پروسې پاکله یو څه پیشرفت په نظر کې وي چې بیا د سولې عالي شورا سفر صورت ونیسي.
دغه پیشبینی شوی پیشرفت یا هغه چې تمه کیږي، نو مثلا دا به نو څنګه کیږي؟ ځکه د څو کال وشو د سولې عالی شورا د جوړېدو د تشکیل نه تر اوسه پورې ډېر سفرونه دواړو خواوو نه وشول، خو هیڅ دغسې لاسته راوړنه نشته. څومره امکان شته یا د دې خو نه څومره امیدواري تاسو درکړل شوی چې دغسې یو څه به امکان لري چې وشي؟
که تاسو ته یاد دي د فبروري میاشت کې چې زموږ جمهور رئیس صاحب تشریف راوړی و اسلام آباد ته، اولین ځل دپاره د پاکستان صدر اعظم یو اعلامیه ورکړه. په هغه اعلامیه کې په مخالفینو مسله مخالفینو غږ وکړ چې سلا پر ځمکه کیدي او د مذاکرې میز ته راشي، او په هماغه اعلامیه کې دا تعهد هم وکړ چې د سولې مذاکراتو دپاره یو څه تسهیلات برابر کی پاکستان. په مجموع کې درته ویلی شم چې هماغه د سولې اعلامیه هم یو پیشرفت و چې هغه د پالیسۍ د تغییر په معنا باندې تعبیر کیدلی شي، اما یوازې د پالیسۍ تغییر خو کافي نه، باید عملي اقدامات وشي پس دې چې پالیسۍ تغییر شي. دغه عملي اقدامات لا پوره نه دي شوي. د زمنګ واضح پیشنهادات د پاکستان د دولت په میز پراته دي، هغه په غور کې
ستاسو پیشنهادات مثلا څه دي؟
نو هغه دواړو جانب دا موافقه کړې ده چې د دې مورد کې به ټولې خبرې مطبوعاتي کونه، څه خبرې به میز د مذاکرې ته پریږدو.
څو ورځې وړاندې داسې گزارشونه راپورونه هم و چې ملا برادر سره د افغانستان یو هیات کتلی دی، البته دواړو خواوو نه دا رد شوه چې نه دي کتلي. د ملا برادر موضوع بار بار مطبوعاتو کې راځي چې افغان دولت ډېر ټینګار کوي چې دا باید دوی ته وسپاري، ځکه دی کولی شي په دې برخه کې یو کلیدي کردار ترسره کړي، پاکستان یې نه پرېږدي، نه ورکوي. فکر کوي دا هم د دوی د خوا داسې د خنډونو ایجادول دي؟
زموږ موقف دا دی چې ټول افغانیت به چې په سیاسي وجوهاتو په بنا باندې پاکستانی جیلونو کې دی هغه باید زر تر زره خوشی کړلی شي. نو په دې اکر دونر ته ویلی شي
اصلي واک کوم وګورو په پاکستان کې نظامیانو سره دی، پوځ سره دی، مذاکرات اکثره د ملکی حکومت سره کیږي، خو ډیری کارپوهان بیا په دې باور دي چې تر څو پورې د پوځ په اعتماد کې ونه خستل شي یا د غوی سره روابط جوړ نشي استخباراتو سره د پوځ سره، ممکن د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د خوا په نظامی سطحه د دوی له پوځ سره یا د استخباراتو نورو سره دغه سلسله د مذاکراتو شته؟
موږ د پاکستان د دولت سره مذاکره کوو او فوج جز د دولت دی، او اکثرا چیز منگا دوی منس کے مذاکرہ کی پاگی کی دوی فوز او بل ہر اخ چی قدرت تصمیم گیری لری پا مذاکراتو کی شامل
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داود زیو چې د سولې د بهیر په اړه او د چې پاکستان په دغه بهیر کې څه ډول رول لوبولی شي خپل نظر څرګندو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي. د خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا دیموکرات ګوند مسوشبي مخکې په کانګره کې باراک اوباما رسما د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید معرفي کړ. همداسې به د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین د امریکا را سره د ټلیفون په لیکل کې خاورین صاحب خبرونه ته به هم اخر اغلاست.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
خاورین صاحب راته وایي چې بیل کلینتن د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما رسما د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره معرفي کړل. بیل کلینتن څه وویل چې امریکایان ولې باید اوباما ته د ځل رایه ورکړي؟
بله، افغانی جمهور رئیس بیل کلینتن یو وګدا وینا وکړه. عموما په دې کنوانسیونونو کې دا ویناوی دومره وېدې نه وي، اما او په ډیرو کلکو ټکو او دلایلو سره یې په هر طرز د بیان چې ځانګړی طرز د بیان لري اوریدونکي د قناعت وړ خبرې کوي او دلایلو ولاړی خبرې وکړي او هڅه وکړه چې یو ځل بیا دیموکرات او هغه خلک په خاص توګه هغه یو کم شمېر یا یو وړوکی فیصدي د امریکا رای ورکوونکي چې تر اوسه یې لا تصمیم نه دی نیولی دلته بې طرف رای ورکوونکي بلل کیږي. هغه بې طرف رای ورکوونکي ځان ته را هغوی ته دا قناعت ورکړي چې جمهور رئیس اوباما د دوی دپاره یو ښه انتخاب ده راتلونکو څلورو کلونو دپاره. هم په ټولې خبرې په کورنۍ مسایلو او په اقتصاد راڅرخېدې. په دواړو کنوانسیونونو کې د دواړو ګوندونو اساسي موضوعات همدغه کورنۍ، اجتماعي او اقتصادي مسایل دي. دواړو ګوندونو طرحې ډېرې متفاوته دي. بیل کلینتن همدانا وکړل چې هر موضوع چې به یادوله د مقابل لوري له طرحې سره به یې مقایسه کوله، او که دا په صحي چارو کې، که په تعلیمي برخه کې، هغه د زړو خلکو د بېوزلو خلکو سره د کومک په برخه کې، بیا هم د دیموکرات ګوند او د جمهوري غوښتونکي ګوند په توپیر په هغه اساساتو باندې خبره وکړه چې جمهوري غوښتونکي ګوند یو وړوکی حکومت او غیر رفاهي حکومت غواړي، او دیموکرات ګوند دا خپله وجبه بولي. او نن هم یو ځل بیا هم دا یادونه وکړه چې د بېوزلو خلکو سره مرسته کول د بېوزلو ته صحي یا روغتیایي خدمات برابرول حکومت باید د دې مسؤلیت ولري. یعنی خبره بیا هم همغه د دواړو ګوندونو اساسي توپیرونو ته
خاورین صاحب ډیموکراتان داسې استدلال کوي چې د دوی د په دوره کې، البته د اوباما په دوره کې، د یو نوي استری اقتصاد لپاره اساس کېښودل شو، او هغه پخوانی ناخوالی او مشکلات چې د پخوانی جمهور رئیس جمهور غوښتونکو له خوا ډیموکراتانو ته په میراث پاتې وو، د هغه ډېرې ستونزې تر ډېره حده پورې هوارې شوې دي، بیکاري موضوع او بل بل. تیر ځلې په 2008 کال کې باراک اوباما د ځوانانو ډیر ملاتړ خپل کړی و. دا ځل داسې ویل کېږي چې ځوانان په هغه شوق او اشتیاق سره شاید په دغو انتخاباتو کې برخه وانخلي. څه فکر کوئ چې آیا د دغه ویناو نه چې تاسو له نږدې تعقیب کړی دي، آیا دا به ځوانان دې ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟ څو ورځې مخکې خپله اوباما هم له امریکایانو په تېره له ځوانانو وغوښتل چې خپله رایه له همدا اوسه شروع کړي او ور یې کړي.
بلې، ستاسو خبره تر ډېره همداسې ده. دموکرات ګوند تل تیر ځلی ډیر مخکارو اما په سابقه پخوانی انتخاباتو کې هم دموکرات ګوند د ځوانانو په رایو باندې ډیر حساب کړی ده. دا ځل هم مشخصې طبقې دي چې که چېرته هغه خلک راووزي د نن نه پوره دوه میاشتې وروسته شپږم د نومبر که چېرته دغه درې څلور طبقې چې زه یې درته نومونه یادومه رایو مرکزونو ته ولاړ شي دیموکرات ګوند بریا ویني خپله. هغې کې په لومړۍ درجه کې د میرمنو رایې دي چې دیموکرات ګوند ډېر حساب ورباندې کوي او په تېرو څلورو کلونو کې یې کارندیر کړی ده او د جمهور غوښتونکي ګوند سره یې د میرمنو په اړه د میرمنو د مسایلو په اړه داسې به ووایم د میرمنو د مسایلو په اړه یې په دریځونو کې ډېر تفاوت ده. دا لومړۍ درجه رای ورکوونکي دي دیموکراتان دپاره. دوامه درجه ځوانان دي چې دیموکرات ګوند خپل یو مشخص څانګه ورته لري چې کالج دیموکراتس بلل کېږي یا پوهنتوني دیموکراتان د اتلسو یا د رای ورکولو د سن نه پورته تر دېرشو پورې دغه هغه هم په شپږو ایالتونو کې چې هغه ایالتونو کې دواړه ګوندونه یې د ګټلو امکانات لري په دې ایالتونو کې په ځوانانو ډېر کار دیموکراتانو کړی او په راتلونکي کې هم کوي. درېمه طبقه خلک د هسپانوي نژاده او د مهاجرینو کورنۍ دي چې دویم درېم نسل خلک چې دي هسپانوي ژبې هسپانوي اصل امریکایان به ووایم هغه هم په جنوبي ایالتونو کې ډېر مؤثره واقع کېدلی شي. په فلوریدا دغه ایالت چې د نن دلته کنونشن پکې روان ده شمالي کارولاینا او همداسې اوهایو او نور په دې ایالتونو کې هسپانوي اصل امریکایانو رایې د دیموکراتانو لپاره ډېرې مهمې.
خاورین صاحب وروسته یې پوښتنه د افغانستان په ارتباط دواړو کاندیدانو د افغانستان له نوم څخه په انتخاباتي کمپاینونو کې ډډه کړې دي د افغانستان نوم نه اخلي په داسې حال کې چې اوباما کولای شي ووایي چې د عراق جګړه مې پای ته ورسوله دغه د افغانستان جګړه هم په 2014 میلادي کال کې پای ته رسوم ولې حداقل اوباما دغه موضوع نه مطرح کوي؟
بلې د پای ته رسولو خبره کیږي تر اوسه پورې همدا ویل شوي دي دیموکراتانو په ویناو کې چې موږ د عراق جګړه پای ته رسولې ده او د افغانستان څخه هم خپل ځواکونه تر 2014 پورې ته وباسو. د جمهور غوښتونکي ګوند لخوا په غیر په دغسې عمومي کنوانسیون کې چې په ټامپا فلوریدا کې اوسو هلته پاره لومړی درجه ویناو کې یاد نشو اما په ځانګړو مرکو کې د امریکا غږ سره د مرزامنی برنی چارو مشاور وویل چې د افغانستان په اړه د 2014 د ټاکلي نیټې احترام به کوي که چېرته جمهور غوښتونکي واک ته رسېږي. خو د یوې ډېرې لویې خو سره یې وویل داسې وویل چې که چېرته نظامي جنرالان په افغانستان کې راتلونکي جمهور رئیس ته بل ډول مشوره ورکړي نو بدلولی هم شي. خو یو لوی دغه چېرته دغه کوي څو ځلې تکرار سره وویله په فعلاً دوی په همدې نظر دي چې هو که چېرته واک ته ورسېږي احترام به کوي د 2014 نیټې د ځواکونو د راایستلو. اما اوس په دې کمپاین کې انتقاد همدا شته چې د افغانستان په اړه د نیټې ټاکل د جمهور رئیس اوباما یو سهو وه همداسې په عراق په موضوع باندې جمهور غوښتونکي په دیموکراتانو دا نیوکه کوي چې د عراق څخه د ټولو ځواکونو راایستل یو سهو وه. نو دا مسایل په وروستیو ورځو شپو کې چې کله کورني مسایل ښه وړه شي او په دې نور شیپاته نسي مبهمه دواړو ګوندونه په وروستیو ورځو کې د دې اټکل کېږي چې د افغانستان موضوع او بهرني سیاست به کېدی شي بیا را سرپېس. اما دلته اصلي هدف اساسي هدف د رایو جلبول دي او رایې په کورنۍ مسایلو ډېرې جلبېږي. په بهرني سیاست کې د امریکا عادي ولس دومره ډېر علاقه مندي او دومره ډېر معلومات نه لري.
بله بله
ډېر ولس او ډېر عادي امریکایان منځنۍ طبقې خلک دوی لپاره مهمه مسیحی خدمات دی، تعلیمی خدمات دی،
کورنی مسائل دی دوی لپاره دازل ډیر مهمه دی. بله بله بله. خاورین صاحب، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د امریکا غږ د آشنا راډیو تلویزیون خبریال و ایوب خاورین چې د شمالي کارولاین څخه د امریکا د کانګرې له وروستي حاله خبرولو. کانګرې ته څو شېبې مخکې د امریکا پخواني جمهور رئیس بیل کلینتن رسما باراک اوباما د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید معرفي کړ او په ټولو امریکایانو غږ وکړ چې بیل کلینتن ته او بخې باراک اوباما ته رایه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسي جرګې اداري پلاوي له کاندید وزیرانو او د ملي امنیت ریاست له کاندید څخه وغوښتل چې د وکیلانو د اعتماد د ترلاسه کولو لپاره د په مستقیم توګه له وکیلانو سره تماس ونیسي. د دې جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري پرون په عمومي غونډه کې وویل یو شمېر کسان د درېیم کس په توګه د کاندید وزیرانو او ولسي جرګې ته د غړو ترمنځ په معاملو کې لاس لري، خو یو شمېر وکیلانو د ولسی جرګې د اداري هیئت د دغو څرګندونو په وړاندې هم عکس العمل څرګند کړ. تفصیل به له کابل د جمیلې ظریف په راپور کې واورو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې له ټولو غړي وغوښتل چې له هغو خلکو سره د خپلې اړیکې بندې کړي چې غواړي کاندید وزیرانو ته د باور رایې د ترلاسه کولو په برخه کې له دوی سره معاملې وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د دې جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ومنله چې دې جرګې ته د کاندید وزیرانو او نورو کاندید چارواکو د معرفي کولو پر مهال د وسطو او معاملو بازار تودېږي. غفاري چې د مجلس ریاست کولو ټولو کاندید وزیرانو وغوښتل چې د وکیلانو د اعتماد د ترلاسه کولو لپاره دی په مستقیمه توګه له هغوی سره په تماس کې شي.
هر زمانی که کسانی برای اخذ رای،
هر کله چې یو څوک د رای د اخیستلو لپاره ملي شورا ته پیژندل کیږي، د دلالي بازار ته ورګیږي. زه غواړم له دې ځایه په واضح توګه اعلان کړم، هغه کسان چې د وزارت او یا هم د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان دي، ټول وکیلان پیژني او د ټولو وکیلانو د ټلیفون شمیرې هم لري. که غواړي چې د وکیل اعتماد ترلاسه کړي، په مستقیمه توګه دې اړیکه ورسره ونیسي. پرته له هغه وکیلان د هیچا په خوله باور نه کوي او خبرو ته مثبت ځواب نه ورکوي.
خو د ولسی جرګې د دویم مرستیال نعمت الله غفاري په خبرو بیا یو شمېر وکیلانو جدي انتقادونه وکړل. د دې جرګې یو غړی رمضان بشردوست وایي چې د وزیرانو او وکیلانو ترمنځ مستقیم تماسونه د پیسو د راکړې ورکړې لامل کیږي.
د کاندید وزیرانو دوسیه په بشپړه توګه دلته مشتراتي او موږ دوی په رسمي توګه پیژنو، ځکه د هغه کسان دي چې له یولس کلونو راپدې خوا په افغانستان کې حکومت کوي. بیا نو څه اړتیا ده چې تاسو وزیران او کاندیدان هڅوي چې وکیلانو ته زنګ ووهي او بیا معاملې وکړي او چې نه ووهي چې څومره ډالر راکوي، څو پوسته غواړي او څو کوټاکم.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې د دفاع، کورنیو چارو، قبایلو مونو کاندید وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل. د ولسی جرګې غړي وایي چې د دې وزیرانو او ملي امنیت عمومي رئیس د سوانه لوستلو وروسته به د هغوی په اکله پریکړه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان هم تاییدوي چې د ولسی جرګې د غړیو او وزیرانو ترمنځ د رایې د اخیستلو پر مهال معاملې کیږي. د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکور د وکیلانو او کاندید وزیرانو انفرادي لیدنې کتنې سمې نه بولي او ټینګار کوي چې باید دا کتنې په ډله ییزه توګه ترسره شي.
بل غیر قانوني کار چې د دلال په واسطه وکیل د وزیر سره خپل معاملې کوي، دا د رایې خرڅول دي. او هم چې نن د وکیلانو په دغه وخت کې مستقیم تماس د وزیر په کور او دفتر کې یا د وکیل په کور کې، دا هم شک او تردید زیاتوي. شاید دا چې وزیران د پارلمان هر کمیسیون دفترونه لري، کدی کم سیاسي پروګرام د اعتماد مسله لري، کدی چې د کمیسیونو په اوتاکونو کې د مجالسو وزیران را
بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې افغاني شبکې هم په یو لیک کې د ولسی جرګې لغړی غوښتي چې د وفاداری او پوهې اصل په پام کې ساتلو سره داسې کسانو ته رایه ورکړي چې په فساد نه وي ککړ.
د ولسی جرګې د پرونی عمومي غونډې په باب راپورو د کندز د لوی کنن په کلی کې د وروستیو وژنو د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي او ملي شورا لخوا دوه هیئتونه سیمې ته تللي او په دې اړه یې څېړنې پیل کړي. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د په خوښنۍ سره وخت ورته نه لرو. ستاسو د ورکو شویو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دغه راپور به زموږ په بله خپرونه کې واورئ.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. دا دې بیا هم د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام په ازادي راډیو کې پیل شو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولیکئ او خپل ورکوښو عزیزان ملاتوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم موږ ته رسیدلي دي. راځي چې دغه پروګرام تر پای واورو. په نننی پروګرام کې به تاسې ټول دغه یاد شوي ایمیلونه او د ټلیفون پیغامونه کومو چې ازادي راډیو ته رالېږلي دي واورئ. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیست. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه دوه ایمیل درولم کوم چې موږ ته اوریدونکو را لېږلي دي. لومړی ایمیل د محب الرحمن مسافر ده چې د ګلامی زوی دی او له لغمان را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې موږ یې سلامونه ته وعلیکم سلام وایي. پاس لغنه وایي چې د ما ملګری چې ما سره په پېښور کې د پټي زاخیلو په مدرسه او متوسطه کې وو او اوس لس کاله کېږي چې له مانه نه درک دی، چې نوم یې نور الحق او د پلار نوم یې مولوي مسکین دی. اصلي د ننګرهار د ولایت د چپرهار د ولسوالۍ څخه دی، خو په هغه وخت کې دوی په مردان کې اوسېدل. ګرانو دوستانو، که تاسې د نور الحق په هکله څه معلومات لرئ، کولای شئ چې محب الرحمن ته په دې شمېره تلیفون وکړئ 0885912529. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم 0885912529. او یو بل شمېره 0008829235. د ټلیفون شمېره به یو بیا وایم 0008829235. بل ایمیل به تاسو ته در ولولم کوم چې موږ ته شفیع الله مسعودی را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې سلامونه او نیکی هیلې موږ ته وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. بیا یې ویلي چې حیات الله چې د پلار نوم یې حیات ده او د پکتیکا د ولایت د خیرکور د ولسوالۍ د سیګانۍ د کلي اوسیدونکی ده چې یولس کاله کېږي چې نادرکه سوی. که څوک د دغه شخص په هکله څه معلومات لري، نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0002 06 4 0 8 4. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم 0002 06 4 0 8 4. او یا هم 0002 04 05 3 2 8. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم 0002 04 05 3 2 8. دا د شفیع الله جانه د تاسې د تلیفون شمیرې مو وویلې. په دې هیله چې د حیات په هکله که څوک څه معلومات ولري، نو تاسو ته تلیفون وکړي.
د تا بهیر کبا په یاد یم. زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما،
دا ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي ځل د یکشنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروگرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار هغو تلیفوني پیغامونو ته ورسېده په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
هلو، زه خپل عبدالله وحجیا خبرې کوم. په نوم د نعمت الله ولد سخی مراد، دا تور از کیږي چې کور نه به درکه شوی دا ولایت قندوز ماکلین د کندهار دا که هر چا ته پته وي په دې لمبر دې تماس ونیسي نو شر زده شیرینی به ورکه ورکیږي. د تلیفون لمبر دا سپر واویا 50 90 واویا 80.
زه اگرچا د میدان وردګو ولایت د بندیچک د لوپاړي څخه خبرې کوم. ما یو د ماما زوی د څلور کال کې د کاراندار څخه نظر کې شوی دی. کار ساته د حبیب الله پاکله راکي زموږ پرې په دې چې مرا ته تماس کې شي. سپر ورځ مو شپه ګرځا مکیا شپه 50 په سلام.
الو، السلام علیکم. زه ولې جان د بدرغت ولایت د برمغاز ولسوالۍ د جیکارا د ګور کری څخه خبرې کوم. ما وروځي په نامن نبی جان په کومه دغه چې راتور کال کې د کندهار پر سیمه نه درکاسو دی که څوک د نبی جان په اړه معلومات لري او یا د خپل ځما د غوري هغه لمبر دی ما ته زنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم زاین الدین خانم د کندهار ولایت څخه سره د تلیفون په لیکه یم د سفیر رسمي څخه موږ یو دوست قریب ورکتی چې نوم یې عبدالوکیل دی د جړی ولسوالۍ د پنجوایی دی د جړی ولسوالۍ د پښمن له کلي د جړی ولسوالۍ دی هر څوک د عبدالوکیل په باره کې معلومات لري ما ته د تلیفون په داسې شماره اړیکه ونیسي 0 اویا 3 5 3 1 اویا
سلام آزادی رادیو زنده باد. بهز عبدالجان به انسیل و لسالین خبر کوم. دمای از کاسفید خبری دم دنیا کالکیزی چی نظر کس ویدی. دکوچی پسرف نت علاقه بانی. اسادی تکلیف لری. هر سال دکواره چی چی دعوی پاکن. ما سر پرستنداشیه. پدا نمبر باری خبر را سر ویدی. شپر و شپر در نه وو سلور سلور یو یو به انتظار مو ډیر ډیر مننه.
زما نوم جمعه خان شاهی د پلار نوم حاجي محمد افضل زما دوه وروڼه ورکړي په نامه محمد رسول او نعمت الله دوی په درای غوربند ولایت بامیان کې نظر کسوي دي کار شاته پته وي په دا شمېره دې زموږ سره تماس ونی صفر اویا دشپېته نه پنځوس درې سوه اووه شپېته دوهمه شمېره ده صفر اویا تر پنځوس څلور سوه اته اتیا پنځه اویا کار شاته د دوی دره کې معلومات وي زموږ سره دې پر دا شمېره معلومات ونیسي.
السلام علیکم دوم برجمن محمد رضایی صاحب زمان یو خطره دایده چنین خرخد افلانه نگول خان در ندوخت علا اومد که
دو کال وخت کیږي چې د کومه نظره کې شوی دی اچھا ته چې پته یې نه خبرونه نه مکیږي چې شمیر اړ کیږي چې په وسه کې څلويخ نه لښ په تشو دي په وسه نه نه لري درې سوال دي چې په وسه ونه یې اتنه نه نه دې سره خپل خبرونه نه مخې ډېر د ځحمان نه شي زاد مثلا چې کې دی
زمرا شاولی در روزگان ولایت شهید اساس ولسوالی ما ورور دی در مامور پا نامه در حجی محمد علی المصی دی چهار چهات معلوماتی پا در غلمبر دی زنگ راولی سی پر و سی پر اتا بیا وش پش پش پیده اتا پیده یه وزلی بیا شمیرا دی کنکون سی پر و سی پر اتا بیا سی شپش وش پش شپش تیزه اتا تیزه چهار جات معلوماتی که دی کنی داغ پرگرام آوری که براندوال آوری پا داغ شمارا جزن گوون خوصال
السلام علیکم به نزیم به انگویم به نمروز اولا سای سرالی کسیم ما یه معماده چه از کالی که چی برکه به تالیبان و پای کلاک درک شوی پا بزاری که هر سره که درک کری داغه بجوندی و یاد مرینه
خبر کرم نہ کابل خانی مشخنے مشکا کا خیال نہ درا کے دیز مشکا نہ درا کے مجھے دیز خان نہ درا کے یو د بل سره هیڅ معلومات نه لرو ما پلار نوم لا نظر محمد خان او نیکه نوم عبدالرحمن خان د کاخل نوم دی او د لوایت برجام لالالی امیرجان دا غی نومر دی کوچې زامن اوري یا نور دوستان اوري نور څه وجه کوچې لمبه دي موږ سره تماس ونیسي پر اوسه پنځه اتیا اته دېرش یو نوي شپږ اتیا په عمري عمري ونه دي لیدلي اس هلمن ولایت سنګین ولسوالۍ سر د ولسوالۍ معلومات سره ته داسې معلومات یې موږ دلته په کوم کښې چې یا په کوم کلي کښې اوسېږي نورې سره کښې نه ر په عمري عمر لیدلي مې سره له نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي یو ځل بیا شماره صفر اوه سوه پنځه اتیا اته دېرش یو نوي شپږ اتیا یا د ازادي راډیو په ټلیفون وکړي السلام علیکم
پاکستان معلومات
خبر نفر محمد غفور السلام
ہلو السلام علیکم در روزگان ولایت خبلا مظلوم خبر کو ہم یو انڈوال میں ورکتی در دیر وقت کی در حالی پر آمد کار چاہتا پاتی بچے برنا ہے دعا چاہتا سویش پرشتا واوی از دنگو السلام علیکم
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لعزادی راڈیو سخه اوری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نامہ درہی پرا ولایت خورجان پرا ولایت خورجان پخام ناصر دیور ریچا سرواد کڑی کلی کندار تب تے وڑ دی بالا مکھ تا کنا مال تب دے کہ جو لے دی را ہم تک نا درہ کرے ہر جا دے معلومات ہو سی بس راج راج تو زمین خل جائے گا اندر لاز السلام علیکم
تقریباً کابل کے پوری چرخینا
کچاله د خپل قوانی ارچه د معلومات نو په دغه نمبر زمون ته موږ سره اعتبار نیسی 0 8 0 9 0 0 3 8. ډیر شکر دی ازادې راځونه
ز عبدالمجید همدر په هلمند ولایت تنارستا جوړ سوالې سره تا ته پیغام کړم. زما یو تامه زوی دی دوست محمد نمیږي دا نه کاله لس کاله کېږي نادره کوي دا میرجان اکا زوی دی. هر څوک د دغه دوست محمد په باره کې معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره ټلیفون و 0 9 9 4 9 2 3 2 8 3 یو وار بیا د ټلیفون شمېره 0 9 0 9 9 4 9 2 8 3.
بلی السلام علیکم رحمت الله دی خوش ولایت نو خبر کوم یما ماما دی په چا مینان بای کولا بیا د درې کله مخ کې ټلیفون سره کېدو د مرګ د ژوند پته نه لګي کدای خپل دا پیغام اوري لایبل شو په دې اړه معلومات لري ما سره د پدې لمر زنګ وې سي پروا نه نه دې ش دې ش پیند ساو پیند نه بس دې را مال نه غواړم
زه فرمانه ما په دا غواړم چې تاسو د فرض څخه تاسو ته مسکه نو یو د امراض وې چې نور رحمان مې یې راس کړو خبرونه ورکشه وایي ما ته تاسو معلومات وې چې نور امراض یې مسره تاسو نه سي دا پلاس نوم یې د امام ضرورت محمد جمیل دی سي پر روا او تا سپر او درای دوا پینځه لاس تعال.
السلام علیکم نن احمد زیر د جلال آباد نه ما یو په دې د جلال آباد څخه نظر کې شوې ده چې تاسو په نامه چې تاسو معلومات نو په څیر د موږ ولې چې پر وسه واوی ولا ساتل د شپې کا خپل جایزه دی وخت.
سلام علیکم زه د پرابله بالا بلک د ولصاری چکا او سیدم کې زمان ماجی محمد نعیم زما وزیر د وکاله کې وی شورکسي وګړو کون دی یا په باندې خبره باندې سر نه خلاصي وی کچيري دغه په معلومات کې ماته د پدغه لمبر زنګ کې څه په دوور وښه کار نه یو اته اته او پر نمبر دی ما ته زنګ وي
زما یو راغه غني دا غني خلو له فعلينا هو تکاله کیږي چې ورک شو ولد محمد دین تاسو ته هم نیو هلا محمد ما دا خل راځي ته ټلیفون کی او خپل ډول کوانې شرینې ترلاسه
زه اوس نه احمد دین لمن ولایت د مرجی ولسوالۍ کوچنی ازدا اوسیدونکی زما د اکا زوی د ګل محمد په نامه د عبدالوهاب زوی د حاجي نظر اکا لمسی تقریبا د اتلس کالو دی د اصحابو تکلیف درلودی کوټې ته بیولی و د افتخار اسپتال سره ورک سوی دی تقریبا شل شپې کېږي موږ هیله کوو که په پاکستان کې که په افغانستان کې چا پیدا کړی وي دغه شمېره دې زموږ سره اړیکې ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یو دریاته پنځه تلور.
ہلو السلام علیکم، زه ولی جان د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جیکار د چور کلی څخه خبرې کوم. زما ورور دی په نامه د محمد بجان چې د عبدالغفار زوی دی په کوم اچک ځای دی، دا څلور کاله کېږي د کندهار پر سیمه نه راته سوی دی. که څوک زموږ بجان په اړه معلومات لري او یا د خپل مازغه اوري په دغه لمبه ما ته زنګ وکړي. صفر اووه صفر څلور څلور دېرش اووه شپېته نهویشت، لمبه یو ځل بیا تکرارو، صفر اووه صفر څلور څلور دېرش اووه شپېته نهویشت.
ہلو السلام علیکم، زه حیات الله نیازمند د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو تره دی په نامه د ولی جان، پنځه ویشت کاله کېږي چې ایران ته تللی او بې درکه شوی. چاته پته یا زما آواز په خپله اوري؟ ما ته دې شمېره زنګ وکړه، صفر وایا درې څلوېښت شپږ څلوېښت صفر درې شپېته. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکښو عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.